السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. ازادي راډیو له دې شپې په 21:00 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې لسلو ډیر کسان د بلوچ بلتون پالو له منګولو ژغورلی دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په ژغورل شویو کسانو کې 1.5 ښځې او 15 ماشومان دي. چارواکي وایي د پاتې یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون پر یو اورګاډي د برید پر مهال 102 کسان یرغمل کړل. د دې برید پړه د بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې ومنله. اوی ویل د اورګاډي له الوزولو وروسته یې 1.5 امنیتي سرتیري هم وژلي دي. دې ډلې د هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال یې د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 16 ترهګر هم وژل شوي دي. د باجوړ، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوې او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د جنازو په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرون په باجوړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د سوداګرۍ اړیکې او د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې دي له سیاست او اړوندو ستونزو یې لرې وساتي. پاکستان له تیرو شاوخوا 20 ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه یې تر اوسه خبرو نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري اژانس ته چې طالبان یې اداره کوي ویلي دي چې دا هنري آثار د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیری هنرونو هم بندیز ولګاو او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د دې قانون د 12 مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکسونو پر اخیستلو او خپرولو محدودیت لګیدلی دی. اوکراین پرون په سعودي عربستان کې له 9 ساعته مذاکراتو وروسته د 10 ورځني سمدستي اوربند لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومنه. دا احتمال هم شته چې دواړه لوري به اوربند وغځوي. اوس باید روسیا خپل دریځ اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د رواني اونۍ په ترڅ کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي تر څو د اوربند طرحې ته د هغه د ژمنتیا تضمین ترلاسه کړي. روسي چارواکو په وار وار ویلي دي چې دوی د اوربند لړمهالې ژمنې نه، بلکې د سولې هر اړخیزه موافقه غواړي. بلخوا ولسمشر ترامپ اعلان کړی چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو بهیر چې مخکې ځنډول شوی و بیا پیلوي. اروپایي ټولنې او برتانیا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او په غزه کې پرون د اسرایلو په یو هوایي برید کې 4 فلسطینیان ووژل شول. د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په مرکزی غزه کې یو شمیر ترهګر چې اسرایلي پوځیانو ته ګواښ کاوه پیژندلې او بمباري یې پرې کړې ده. اسرایلو او حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د اوربند تړون د غزولو پر شرایطو تر اوسه نه دي صلح شوي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې حماس او نورو سخت دریځو ډلو پر اسرایلو برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي چې له هغه وخت راهیسې د اسرایلو په حملو کې له 45500 ډیر خلک وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. پر راپورونو کې به واورئ چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په نیویارک کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع په مقصد د یوې ټولنې د جوړېدو خبر ورکوي.
داد خواهی کول دی افغان و امیرمانو پا حقونو که ده و دی خزو دی برنامو دی تقریب دا و مختلف برنامو که دی شبکه رول دیر مهم اولین.
ایرانی چارواکی وایي چې بې اسناد افغان کډوال له روغتیایي، ښوونیزو او نورو خدماتو بې برخې کوي. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي پر ډیورنډ کرښه د لګیدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کوي.
دا د تجارت لارې د سیاسي طرفګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو ښه کېدو نه ښه کېدو سره دې نه تړلې کېږي. تجارت دې د ریاستونو د طرفګنو د رقابتونو نه ویستلی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي اوکراین ته د پوځي مرستو لړۍ بیا پیلوي، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. یو شمیر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د امریکا په نیویارک ایالت کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده. د افغان ښځو د نړیوال شبکې ای ډبلیو ان آی په نوم دا مدني ټولنه وایي چې هدف یې د میرمنو د پیاوړتیا لپاره کار دی. په دې اړه نور حال د فرشتې سحاق په راپور کې.
د افغانو ښځو د حقونو څخه د دفاع او د میرمنو د پیاوړتیا په موخه یو شمیر افغان میرمنې د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټول شوې وي تر څو د افغانو ښځو نړیوالې شبکه یا ای ډبلیو ان آی په نامه یوه نړیواله مدني ټولنه جوړه کړي. د افغانو ښځو نړیواله شبکه په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره له لومړنیو مدني بنسټونو څخه وو چې د افغانستان د نړیدلې جمهوریت پر مهال دننه په افغانستان کې رامنځته شوه. د شبکې چې هغه مهال مرکز یې په کابل کې و په افغان ټولنه کې د ښځو د حقونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوه، خو په 2020 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته دننه په افغانستان کې د افغان ښځو شبکې فعالیتونه هم محدود شول، او د دې شبکې غړي او فعالان یو شمېر یې له هېواده ووتلې او یو شمېر نورې دننه په افغانستان کې په کورونو کې نول شوې. د افغانو ښځو نړیوالې شبکې غړي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ښځو د غک پورته کولو او د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې په موخه وس دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د بنسټ بیرته فعالیت پیل کړي. د نوموړې په وینا یاده شبکه به د افغانو میرمنو د حقونو لپاره د غک پورته کولو ترڅنګ په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو په مرسته د افغانستان د میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار وکړي.
ان آی چې په افغانستان کې په نوم د افغان ښځو شبکه کې دا اولین او قدیمی ترین د ښځو افغان ښځو شبکه وه چې په پاکستان کې په هجرت کې خپل کار شروع کړ او هلته ایجاد شو. البته د اولین کانفرنس د بیجنګ چې په 1995 کې جوړ شوی و او څو افغانو میرمنو هلته ګډون کړی و، له هغه وخت همدا ایډیا چې څنګه دا یو شبکه ایجاد شي. معلومدار د ښځو منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، همغږي راوستل، دادخواهي کول د افغانو میرمنو په حقونو کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره، او د ښځو د برنامو د تقویت او مختلفو برنامو کې د دې شبکې رول ډیر مهم او اړین و. او په افغانستان کله چې کار شروع کړ په افغانستان کې ډیر زیات مهم فعالیتونه یې کړي و او کوي، او دا زه فکر کوم چې دا ډیر اړین وه چې هغه فعالیتونه چې مثلا د پخوانه شروع کړي و د هغې ته دوام په بینالمللي سطحه چې نن سبا ډیره مهمه ده، او د ښځو په منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، د فعالیتونو لپاره همغږي کېدل، همدارنګه خپل د ښځو یو قوي واحد غږ ایجادول، د ښځو له دریځ نه خبرې کول، او د ښځو رول یا غږ یا ګډون د افغانستان په ارتباط باندې له یو قوي پلاتفارم دا ډېر مهم او اړین او زه امیدوار یم چې دا کارونه له یو مشخص ادرس نه په منسجمه شکل په همغږي سره اجرا شي، او دا به د ای ډبلیو ان آی لپاره یو ستر مخه وي او په دې کې بریالی شي.
له هغې راهیسې چې د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي، د لسګونو بیلابیلو فرمانونو له لارې یې پر ښځو پرله پسې محدودیتونه لګولي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیزونه لګول شوي. د دوشنبې په ورځ نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه غونډه کې یو ځل بیا د دې سازمان او غړیو هیوادونو یې له طالبانو وغوښتل چې افغان ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي او په دې برخه کې د افغانستان نړیوالې ژمنې د پر ځای کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یونما مشرې روزوا اوتنبای وه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې غونډې کې د افغانو میرمنو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبای وه په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو په تعلیم باندې بندیز په حق لول چې دا کار نه یوازې د میرمنو بلکې د ټول افغان ولس لپاره د روغتیایي خوندیتوب لپاره زیان لري او زیاته یې کړه چې په دې سره به په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه لا ډېره شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ایران ویلی دی چې به اسناد افغان کډوال له روغتیایي خوونیزو او نورو خدماتو محروموي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او بهرنیو کډوالو څنګه ویلی چې دا پریکړه به د راتلونکي 1440 هجری لمریز کال د حمل لومړۍ نیټه عملی شي. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې په تهران او د ایران په نورو ولایتونو کې اوسي وای لمخکې هم د یادو خدماتو او په نورو برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ وو.
بیا در شفاخانه کې رفتم، شما پاسپورت قانونی ندارین، برگه سرشماری دارین.
یو افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت را ملینو پر راپور کې یاد شي، د مارچ په 11 د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خپل مور د درملنې لپاره څو روغتونونو ته ورغلی، خو دا چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل مور یې ورته معاینه نه کړه.
مادر ما مریض بود، ورو بردم پیش ډاکټر. گفتی
ډاکټر راته وویل د زړه ګراف یې واخله، خو هر روغتون ته چې لاړم ویل یې پاسپورت نه لري او د سرشمیرنې کومه پاڼه چې لري د اعتبار وړ نه ده. ما ورته وویل پاڼه پرېږده، ستونزه ووایه. خو راته یې وویل ښه به دا وي چې افغانستان ته ولاړ شي، دلته ستا کار نه کېږي. د مور روغتیایي وضعیت مې ډېر خرابه شو، مجبوره شوم چې بېرته یې افغانستان ته راولم.
احسان ضیا چې د ایران په کراچ ښار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
ما 3 میشه ایران آمدیم به خاطر اولادا که درس بخونم.
3 کیږي چې ایران ترغلی یو، یوازې د دې لپاره چې اولادونه مو پونځي ته ولاړ شي. خپله ته هم لزده کوې برخي دي. مخکې به ویل چې که د استوګ نشین کارت او قانوني ویزه ولري نو اولادونه مو پونځي ته تللې شي. یو هیله مدرلو ده، خو اوس ورته هیڅ سند معتبر نه دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي چې د کډوالو له قانوني کولو د زیاتې څارنې له امله نور بی اسنادو کډوالو ته روغتیایي، ښوونیز او د املاکو معاملاتي خدمتونه نه وړاندې کیږي. نادر یار احمدي اسنا خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه به د 1440 کال د حمل له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د تهران والی محمد صادق معتمدیان په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روان 1403 لمریز کال له پیل راهیسې دوی 250,000 بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. نوموړي مهر خبري اژانس ته ویلي چې د دغو کډوالو د سرشمیرنې وروستۍ نیټه د روانې حوت میاشتې اخره ده. هغه زیاته کړې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تګلاره د بې اسناده کډوالو پر ایستلو راڅرخي او د څارنې د اقداماتو ته به دوام ورکړي. ایران تازه اعلان کړی چې 6 افغان کډوال چې د پناه غوښتنې کارت لري کولی شي په دې هیواد کې په قانوني ډول واوسیږي. دا کډوال یعنی خاوند او میرمن، یو یې باید د کډوالۍ کارت ولري او یو یې هم د سرشمیرنې پاڼه. دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا یې هم د کډوالۍ کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی له اولادونو څخه یو یې د سرشمیرنې پاڼه ولري. دریمه ډله بیا هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې موده یې پای ته رسېدلې وي. دغه شان هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کار جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. ښاغلی احمدي ویلي په 5 ډله کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پخوانی دولتي کارکوونکي او پوځیان شامل دي او 6 ډله کې بیا هغه کسان راځي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه او د ایران خپل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دا مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع چې ډېری یې افغانان دي په ایران کې ژوند کوي.
په همدې حال کې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې ګډ کار کړی دی په برخلیک حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د اتباعو سفر ممکن ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندیښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې دیره دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار له کبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله یې هم مړاوې شوې. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې یې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کمپ کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کمپ کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته یې د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول، خو وایي د ډونالد ټرمپ له یو اجرایي فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ترامپ وخت د بیا راتک په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وزنډولې. ترامپ تیر اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ترامپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه و، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس سره خبرې کړي ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ترامپ یو اجرایي فرمان ورکړي چې له مخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پرس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثر کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي له اوکراین سره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو ځنډ پای ته رسوي، ځکه چې کیف اوربند ته چمتووالی ښودلی دی. د څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د امریکا او اوکراین استازو پرون په سعودي عربستان کې مذاکرات وکړل.
په سعودي عربستان کې له شاوخوا 9 ساعتونو خبرو اترو وروسته امریکایي او اوکراینی چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره به له اوکراین سره د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو شریکول ځنډ به لغوه کړي، ځکه اوکراین له روسیې سره د اوربند له لارې جګړې ته چمتووالی ښودلی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د ولسمشر ترامپ ادارې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له اوکراین سره پوځي مرستې او د استخباراتو شریکول وزنډول، څو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دې ته اړ کړي چې د روسیې له یرغلګرو سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له خبرو اترو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې اوکراین د 1.5 ورځنۍ لنډمهاله وربند لپاره د امریکا د وړاندیز منلو ته چمتووالی ښودلی چې د ښکېلو خواوو له موافقې سره به وغځول شي او د روسیې فدراسیون لخوا په ورته وخت کې د منلو او پلی کېدلو تابع وي. متحده ایالات به روسیې ته خبر ورکړي چې د دوی متقابل عمل سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په سعودي عربستان کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار مایک والټس سره په خبرو کې برخه اخیستې ویلي چې دی به کرملین ته د وربند وړاندیز وړاندې کړي او ورته به وویل شي چې دا هغه څه دي چې اوکراین چمتو دی څو د سولې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس هم ویلي چې د اوکراین پلاوی دا څرګنده کړي چې دوی د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ له لیدلوري سره شریک دي. اسوسییټډ پریس د یوې خبري سرچینې په وینا چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د دې ونی په وروستیو کې مسکو ته ځي چیرته چې هغه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سرچینې په وینا شونې ده چې د دغه سفر مهالویش هم بدل شي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې له اوکراین سره موافقه شوي چې ژر تر ژره د دغه هیواد د حیاتي مدني منابعو د پراختیا په اړه یو جامع تړون لاسلیک کړي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ په جده کې دا یو ورځنۍ خبرې څو ساعته وروسته له هغه پیل شوې چې روسیه تر درې سوه ډېرې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې وویشتلې چې دا د مسکو لخوا پر اوکراین د بشپړ یرغل وروسته پر روسیه د اوکراینی ځواکونو تر ټولو لوی برید و.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د باجوړ مومندو او کونړ اوسیدونکو د ډیورن پر کرخه د لارو پرانستل غوړي. د دوی په وینا د لارو باندې دو سره سوداګري بند شوي او د یو بل په مړی ژوندې کې ګډون کول ورته ګران شوي دي. د باجوړ قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان پر لپسې د لارو د پرانستلو لپاره غونډې کوي. لا افغان او پاکستانی چارواکو غواړي چې سوداګري د خلکو اړیکی او لارې باید له سیاست او سیاسي ستونزو لري وساتي.
د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزاده د کپ په یوشتم ازادي رادیو ته ویل د باجوړ مومندو چترال او کونړ ترمنز غنی لارې شتون لري چې په خوا به پرې د کرخې دواړو غاړو ته پروتو ولسونو تګراتګ او سوداګري کوله. خوشل کال پوره کیږي چې د پاکستان حکومت بندي کړی او دوی ته ستونزې جوړې کړې دي.
څومره لارې دی او خاص کر دنا او پاس لار دا ډیره زیاته ضروری ده چې دلته د کونړ خلک لګي دي کله په تورخم راتاویږي او کله په چمن راتاویږي. د باجوړ خلک دوا سلام دی یو بل سره چې کوم دی خطه دی په لارو دا نو کولاویدل دا دی وخت یو بشری ناورین دی.
قومي مشران وای یا د لارې چې کله خلاص بی د خلکو تګ راتګ او سوداګری پی کېدله ټولې آبادی ویو د نن په پرتله په سیمه کې امنیت هم خو کوم ورځ چې د امنیت په بهانه تړل شوی له خلکو کاروبار خستل شوی او امنیت هم ورسره خراب شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړی او د شتمنې پښتونخوا د کتاب لیکوال مولانا خانزیب ازادي راډیو ته وویل
دی لارو او شکل تجارت او تګ راتګ په ولسونو ته آزادو په دې باندې تجارتونه کېدل او په ډیورن کرخه دواړو خو ته تقریبا د یو کروڑ پښتنو ژوند جواک او روزګار د دې سره تړل شوی. لارې چې تړل شوی دي نو په لوی کچا باندې بیروزګاری هم دا پسیمه کې زمنګ دغه ډیورن د کرخه خو شاسي مونږ په لوی کچا باندې ولسونو کډوال شو ځکه ژوند او دغه معاش او دغه سره چې دواړو خو ته د ولسونو کم تړونو د ټولنیز ژوند هغه د مینځ
هغه وای د بند دولارو د خلاصون لپاره غنی هڅه کړي.
دغه یو قامي غختنه ده باید چې دوه خو ریاستونه او په ځنګړي توګه باندې د پاکستان ریاست دې ته پام راوګرځي. د تجارت لارې د سیاسي ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خکېدو نه خکېدو سره دې نه تړلې کیږي. تجارت دې د سیاسي جګړو او د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نوې سلې شي.
د کونړ وسیدونکو هم وای په باجوړ او مومندو کې زمکه او کورنۍ لري خو د لارو بندې دو سره تریز مکه او خپلوي پالل پاتې دي. قومي مشر حاجی ګل محمد ازادي رادیو ته وویل
دغه قومونه سره د پښتو ژبه او خېخیم د سره از مکه شریکي دي، تجارت هم شریک دي، د پفان هم سره د مریض تک راتګ جنازې هم سره شریکي وي. دغه مملکتونه باندې زمغه د خپل سیاسي کارونه دي د خېل حجي نو خېل رورې په وزانه په نړیوال اصول باندې برابر وسات چې موږ له سنتي ازادي راکې چې موږ تک راتګ وشي یو بل سره تجارت ازا شي مړ ژوند هم سره پال شي.
دغه مشران له حکومتونو دا هم غواړي چې د لارو بندولو او د ولسونو ترمنځ د فاصلو پیدا کولو په ځای دی یووالي ته کار وکړي. په کونړ کې یو طالب چارواکی چې نه غواړي نوم او غږی په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل افغان لورې تل د لارو بندې دوه او خلکو ته د ستونزو پیدا کېدو مخالف ته او له پاکستانی لورې غوښتي چې باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. خو بیا هم پاکستان د لارو بندولو او د خلکو چارواکو زورولو ته دوام ورکړی دی. پاکستانی چارواکو تر اوسه د قومونو یا د غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومند او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د دوکلام، بینشی، لیټی کنډو، غاخی کنډو، ناواپاس، ګسلی او نورو لارو پرانستل غواړي چې پاکستان له تیرو اتلسو ورځو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، د روژې رنگونه چې د روژتیانو پیغامونه پکې دي په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې بیا هم د روژې اړوند یو راپور لرو. د روژې مبارکې له را رسیدو سره په افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو له بېوزلو خلکو سره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي دي. د یو شمیر دغو بنسټونو مسؤلان وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته شوې ده، نو ستونزمنه ده چې ټولو ته ورسیږي، خو دا کولی شي چې په خپل سیمه کې خپلوانو لپاره مرستې ورسوي. یو شمیر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو، بډایه او بهر میشتو افغانانو د لاسنیوي هیله لري.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچه ډوډۍ باندې به روزماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د لاور دی چې پکتیا حوزوي روغتون ته خپل ناروغ راوستي دی. د لاور وایي خدا چې اوس د یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روژه ماتي پروګرام جوړ شوی، له دې عمله ډیر خوښ دی.
ډاکټر به څه دوا راته ولي کله پارچه به یې راکړل، نو د دواخانی اوس په همدغه لارې دوام پرې اخیستی وایي. بېخي ډېر خوشحاله وي، ځکه دلته د موږ لپاره په روژه ماتي کې ډېر ښه سهولت ده.
د دې روژه ماتي برابرونکی د پکتیا ولایت اوسیدونکی د یو خیریه بنسټ مسؤول تلالی وال دی. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل،
دلته پکتیا مرکزي حوزوي روغتون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل هله روزه کې راځو، د دې په خاطر باندې چې دلته پیوزان دي، مریضان دي، ورسره تقریبا دلته 350-400 نفر وي هر ورځ دوی راځي.
نو موږ زیاتوي دوی دوه ډوله نورې مرستې هم لري چې په اړمنو کورنیو د وچې ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویشتي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمیرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمیر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډیری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یو قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی، ازادي راډیو ته وویل،
د روسیې د رسیدو سره سم یو شمیر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، او موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
تلالی وال او محمد نسیم وایي که چیرې ورته فعالیتونه پراخ شي، له ډیرو اړمنو سره به مرسته شوي وي. یو شمیر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډایه افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو خبر راټولوي، د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشري روزا اوتنبای وه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبای وه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دروژی رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې په کې لنډې دي او هوا په کې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل ده، یوازې زه په کې نه یم چې زه ویمه زه یم، ټول ملت په کې خراب ده.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاریانې هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خراب ده.
د روژې میاشت خو ډیره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده.
دې میاشت کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي. نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خپلاتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې د افغانستان کې اوس خلک ډېر بې وزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولای چې خپل حتا غدي پښلمی او ماخامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال سم دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې کولای شي د خپل بې وزله سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حداقل دوه نه وکړي چې دوی خپل د ماخامي او د پښلمی ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږده او ژمی کې بیا ډیره لنډه. موږ په